په افغانستان کې مازیګر شپږ بجې شو. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې موزن ریاست نوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د یو نړیوال سروې نتیجه ښیي چې افغانستان په نړۍ کې هغه هیواد دی چې تر ټولو زیات پر منفي لوري روان دی. په دغه سروې کې چې واشنگټن میشت د ګالوپ څیړنیز انسټیټیوټ ترسره کړي، په تیر 2021 کال کې نړیوالو ډیر منفي پرمختګونه تجربه کړي او مثبتې لږو. د دغه سروې له مخې فشار، خفګان او اندېښنه په ټوله نړۍ کې لوړ شوي او د افغانستان په اړه ویل شوي چې وضعیت په دغه جګړه ځپلي هیواد کې لا خراب شوی او افغانانو هغه څه لږ خوښي چې واک ته د طالبانو له رسېدو مخکې لرله هغه یې هم له لاسه ورکړې ده. تفصیل وروسته اورئ. د پناه غوښتونکو لپاره د اروپایي ټولنې د یو تازه راپور له مخې افغانان د اریتریا او سوریې له وګړو وروسته په اروپا کې د سیاسي پناه د غوښتونکو تر ټولو لویه شمیره جوړوي. د کډوالو لپاره د اروپایي ټولنې ادارې په خپل تازه کلنی راپور کې چې نن د جون په 28مه خپور شو، په افغانستان کې د جمهوري نظام د سقوط، د بلاروس د حکومت په مرسته اروپا ته د کډوالو د قاچاق او پر اوکراین د روسیې د برید په ګډون د 2021 او 2022 کلونو جزئیاتو ته په پام سره دا راپور خپور کړی دی. په راپور کې اریتریا په سلو کې د یو اتیا، سوریه په سلو کې د یو اویا او افغانستان په سلو کې د څلور شپېته کډوالو پر لرلو په لومړي، دوهم او درېیم ځای کې دي. ناپیژنده وسلوالو نن د پاکستان په شمال لویدیځ کې د پولیو د واکسین د کمپاین پر یوه ټیم په برید کې یو روغتیا پال او دوه پولیس وژلي. دغه وروستۍ پیښه په شمالي وزیرستان کې چیرې چې د پولیو ډېرې پیښې ثبت شوې رامنځته شوې. تر اوسه د دغه پیښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی منلی. د افغانستان تر څنګ پاکستان د نړۍ له هغو دوو هیوادونو دی چې تر اوسه پکې د پولیو ناروغي شته او ډېر ځلې د سخت دریځو لخوا پر واکسیناتورانو حملې کېږي. په پاکستان او افغانستان کې د پولیو د واکسین کمپاین له پرون راهیسې پیل شوی دی. د اوکراین په مرکزی ښار کریمینچوک کې د خرڅلاو پر یوه ګڼه ګوڼې مرکز د روسیې د یوه توغندوي برید په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمېر 1300 او د ټپیانو شاوخوا 2000 ته رسېدلی. د کریمینچوک والي دیمتری لونین نن د دغو برید د تلفاتو نوې شمېرې اعلان کړې. هغه ویلي د توغندوی برید په نتیجه کې د خرڅلاو دغه مرکز بشپړ ویجال شوی او شپږ دېرش تنه تر اوسه تري تم دي. د ناتو د غړو هیوادونو مشران نن ناوخته د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې په هغه درې ورځنۍ سرمشیزه کې راټولیږي چې په وروستیو څو کلونو کې د دې ټلوالي تر ټولو مهمه سرمشیزه ګڼل کیږي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون وویل چې په دې سرمشیزه کې به د اوکراین لپاره د ډاډمنو مخابراتو، د ډرون زد سیسټمونو او تیلو په څیر په بیلابیلو برخو کې د مرستو پر یوې نوې بستې موافقه وشي. په پام کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هم دې سرمشیزې ته وینا وکړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکي 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان د ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتیګریډ پر بنسټ داسې کړې ده. کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 16.9. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 24.25. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 44.24. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 45.28. او جلال آباد هم اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 43.28.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په پکتیکا او خوست کې د زلزلې له امله اغېزمن شوې ښځې او نجونې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي.
متضررین زنانه او ماشومان وو، نو دلته زنانه ډاکټر وو هیڅ شتون نه درلود.
د پکتیکا ولایت روغتیا رئیس هم د روغتیایي خدمتونو په برخه کې ځینې ستونزې مني.
خو کله ته په وخت رسیدګي چې لارې خامې دي، دغه مشکلاتو سره موږ مواجه یو او دغه د موږ په خدماتو کې ځنډ او خنډ رامنځته کوي.
د پاکستان صدر اعظم وای غواړي له افغانستان د ډبرو سکرو واردات زیات کړي، ځکه د ده په وینا هغه د نوري نړۍ په نسبت ارزانه دي.
اسی کوالٹی کا ہے جو ساؤتھ افریقہ،
افغانستان د ډبرو سکاره هماغه کوالٹی لري چې له انډونیزیا به د میلیارډونو ډالرو په لګښت را واردېدل. دغه شان د نورې نړۍ د ډبرو سکرو پر نسبت به دا په نیمه بیا اخلو.
بهر جاته دا اوسه عادي قیمت پر هوګا.
د طالبانو د حکومت قانون او پټرولیم وزارت چارواکي بیا وایي له پاکستان سره د ډبرو سکرو په برخه کې رسمي قرارداد نه دی شوی.
البته رسمي قرارداد نه لرو پر خپل داخلي سکتور باندې پر خپل داخلي شرکتونو باندې خرڅو پر خپل تجارانو به دا شرایط او دا قیود نه اېږدو چې تاسو یې پاکستان ته یوسی تاجکستان ته موري یا ازبکستان ته یوسی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار می رحمت صافي په مرسته وړاندې کوم. مخکې په لاندو خبرونو کې مو اوریدل چې د وینړیوال سروې نتیجه ښیي چې افغانستان په نړۍ کې هغه هیواد دی چې تر ټولو زیات پر منفی لوري روان دی. په دغه سروې کې چې واشنگټن میشتي د ګالوب څېړنیز انسټیټیوټ ترسره کړي په تیر 2020 کال کې نړیوالو ډیر منفی پرمختګونه تجربه کړي او مثبت لګولې. دغه سروې له مخې فشار، خفګان او اندېښنه په ټوله نړۍ کې لوړ شوی او د افغانستان په اړه ویل شوی چې وضعیت په دغه جګړه ځپلې هیواد کې لا خراب شوی او افغانانو هغه څه لږ خوښي چې لګه خوخی چې د وخت د طالبانو لر رسیدو مخکې لر له هغه حمله لاس ور کړی ده. دغه سروې له مخې د افغانستان د وګړو 80% اندېښمنو، 40% تر فشار لاندې وو او 16% د خفګان احساس کوو. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی بیا دغه سروې د نتیجې په خبرګون کې ویل چې دغه سروې د درستو معلوماتو پر اساس نه ده ترسره شوی. هغه یو پروپاګاندا بلل یا ویل دي چې د دوی تر واکمنۍ لاندې خلک خوشاله دي. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی دي، بشري اساسي حقوقونه په برخه کې ډیر محدودیتونه لګولې دي. د بیلګې په توګه لشبګم ټولګي پورته نجونی لزده کړو محروم کړی شوی او د غراس پټولو نه کړی خزو فعال ګډون هم محدود کړی شوی دی. ګالوب اف اف مخکنه یو بل سروې چې په اپریل میاشت کې خبره کړې و ویلو چې په میلیونونو افغانان بل هیواد و ځکه دغه چانس ورته برابر شي. له افغانستان د افغانانو د استلو بهیر هم روان دی. د پناه غوښتونکو لپاره د اروپایي ټولنې د یو تازه راپور له مخې افغانان د اریتریا او سوریه له وګړو وروسته په اروپا کې سیاسي پناه د غوښتونکو تر ټولو لویه شمېره جوړوي. د کډوالو لپاره د اروپایي ټولنې ادارې په خپل تازه کلنی راپور کې چې نن یې خپور کړی، په افغانستان کې د جمهوریت نظام د سقوط، د بلاروس د حکومت په مرسته اروپا ته د کډوالو د قاچاق او پر اوکراین د روسي د برید په ګډون د 2021 او 2022 کلونو جریانات ته په پام سره دا راپور خپور کړی دی. په راپور کې اریتریا په سلو کې د یو اتیا، سوریه په سلو کې د یو اویا او افغانستان په سلو کې د 40 کډوالو په لرلو په لومړي، دوهم او دریم ځای کې دی. تغراس په افغانستان کې د نورو ناخوالو ترڅنګ ورستې زلزلې هم په پکتیکا او خوست ولایتونو کې ډیرو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په پکتیکا او خوست کې د زلزلې له امله اغیزمن شوی خزی په تیریبیا او نجونې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د سازمان په یو راپور کې چې پرونی خبر کړی ویلی په زلزله ځپلو سیمو کې لا هم د خلکو روغتیا ته د پاملرنې په برخه کې ډیرو سرچینو ته اړتیا ده. خراب سړکونه، له روغتیایي مرکزونو د خلکو د لرې واټن او کلتوري اقتصادي محدودیتونه هغه خنډونه بلل شوی چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO اندېښنې راپورته کړې دي. نور په دې راپور کې
په پکتیکا او خوست کې لنګدی یوې اونۍ وروسته لا هم زیانمن روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې ډیر نیمګړتیاوي لري. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې چې پرونی خبر کړی لیکلي، هلته ماشومان، نجونې او ښځې هم بشپړو روغتیایي اسانتیاو ته کافي لاسرسی نه لري. د ډبلیو ایچ او له قوله لا ډیرو سرچینو ته اړتیا ده چې د ځوانمنو روغتیا ته پوره پام وشي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي له روغتیایي مرکزونو د خلکو لرېوالی، د زلزلې له امله ویجاړ شوي سړکونه، کلتوري او اقتصادي محدودیتونه او مالي ستونزې هغه لاملونه دي چې هر اړخیزه روغتیایي خدمتونو ته د خلکو په ځانګړي ډول د ماشومانو، نجونو او ښځو لاسرسی محدود او له ننګونو سره مخ کړی دی. دا سازمان د بیلګې په ډول لیکي، د پکتیکا ولایت ګیان ولسوالي له مرکزه 4 ساعته لرې ده او له ټرافیکي ګڼې ګوڼې سربېره یې لار هم چندان جوړه نه ده. همدا ډول د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې هم سړکونه وران شوي چې خلک یې د ناروغانو د لیږد په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي. تر خوا یې مخابراتي شبکې هم غیر فعاله شوي چې ناروغ لرونکو ته یې لوی سرخوږی جوړ کړی دی. په پکتیکا او خوست کې د روغتیا په برخه کې یو تر ټولو لویه ستونزه ښځینه ډاکټران دي چې د سیمې خلک وایي کمی او آن نشتون یې محسوسوي. د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ دوه اوسیدونکي احمد او یوسف ازادي راډیو ته وویل
صحیح خدمات د مشکلاتو سره مخ وو، صحیح خدمات بیخي په ټیټه کچه وو او په دې وخت کې کله زلزله رامنځته کیږي د دې اکثریت متضررین زنانه او ماشومان وو. نو دلته زنانه ډاکټر وو هیڅ شتون نه درلود. څرنګه چې د پکتیکا ولایت یوه سنتي ټولنه ده، نو دلته د زنانه لپاره باید زنانه ډاکټره موجوده وي.
د وړ وړو اتپلو یا ماشومانو خوردوکی زیاته ده. د دوی دپاره د هغه ماشومان چې مندې شهید شوي دي او هغو ته د شودو ضرورت دی. دلته حیوانات هم تر ځمکه لاندې شوي دي، تر د کوکرونو لاندې شوي دي، نو د دې دپاره شودو ته ضرورت دی.
د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې په پکتیکا او خوست کې د هر ډول احتمالي ناروغیو لکه ملاریا، کولرا او نورو د زیاتېدو په اړه هم اندېښنه ښیي او زیاتوي. خلک پاکې اوبه، سرپناه او نور لوجستیکي وسایل نه لري او دا د دې لامل کېدی شي چې هلته ساري ناروغۍ لا وده وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې پکتیکا او خوست کې د زلزلې له امله د مړو او ټپیانو شمېرې هم خپرې کړي او لیکي تر اوسه یې د 1046 تنو مړینه او د 2909 تنو ټپي کېدل ثبت کړي. تر خوا یې په دې زلزله کې 3500 کورونه بشپړ یا هم په جزوي ډول وران شوي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویلي وو په پکتیکا، خوست او ننګرهار کې د شوې زلزلې له امله لږ تر لږه 1050 تنه مړه شوي او زرګونه کورونه نړېدلي دي. هخوا په سیمه کې خلک مني چې نن سهار نږدې 3 بجې د پکتیکا په اورګون او ګیان ولسوالیو کې بیا هم زلزله شوې، خو لا یې د زیانونو په اړه کره معلومات نشته.
د زلزله ځپلې پکتیکا ولایت د عام روغتیا له رئیس ډاکټر حکمت الله اسمت څخه مې مخکې د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور په اړه لومړی پوښتنه وکړه چې د روغتیایي خدمتونو په برخه کې دوی اوس هلته له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي؟
زه باید ووایم چې WHO چې کومې اندېښنې ښودلې دي تر یوه حده پجای دي، اما په بعضې برخو کې دما نظر ورسره موافق نه ده. هغه دا ده چې عملاً د مونږ په ګیان ولسوالۍ کې 14 ټیمونه، یوه صحي شفاخانه، یو صحي مرکز یا صحي کمپ فعالیت کوي هلته. و یو شی چې مشکل ده هغه دا ده چې مونږ په یوه برخه کې له مشکل سره مخامخ یو چې د زلزلې نه وروسته خلکو ته رواني تکلیف ډېر پیدا شوی ده او د رواني متخصصینو په برخه کې په کافي اندازه ټیمونه نه لرو چې د خلکو درملنه وکړي. او بل لکه تاسو چې مخکې وویلې، یقینا هلته دا جغرافیا دومره مغلقه او پیچیده ده چې لارې خرابې دي، رسیدګي نه کېږي، کلي لرې دي، نو په دغه وجه یو څه مشکلات شته ده. خو که چېرته راسو دې ته چې صحي خدمات هلته په یو کم کې راټول او موجود دي په کافي اندازه دي، خو کلیو ته په وخت رسیدګي د لارو د خرابوالي له امله چې لارې خامې دي، دغه مشکلاتو سره موږ مواجه یو او دغه د موږ په خدماتو کې ځنډ او خنډ رامنځته کوي. او نوې خبره چې زه باید درته وکم چې پرون زه خپله سیمې ته تللی وم، ومې کتل چې د ژغورنې په عملیاتو کې خو موږ انسانان چې ټپیان او شهیدان دا راویستلي، کوم څاروي چې په کورونو کې له خاورو لاندې دي ساحې ته عفون کړی ده، اوس د دې لپاره موږ تخنیکي مرستې ته
ډاکټر صاحب تاسو چې د پکتیکا د عام روغتیا رئیس یاست، لکه چې زلزله وشوله تاسو له همدغه نړیوالو سازمانونو په تیر بیا د روغتیا نړیوال سازمان څخه د مرستې غوښتنه ونه کړه؟ عاجل مرستو
ووم کړل، بالکل
مرستې درته ورسېدلې؟
مرستې راته ورسېدلې، خو په اول ورځ راته ونه رسېدلې. د دوهمې ورځې په نیمایي کې راته مرستې ورسېدلې او د اول ورځې 12 ساعته ټول د نجات عملیات د افغانستان اسلامي امارت او د سیاحت عامه وزارت او نور نظامي ارګانونو دا شکر خپل ترسره کړل.
تاسو ویل چې ګیان ولسوالۍ ته مهم ټیمونه استولې دي، روغتیایي او هلته فعال دي، خرنه کې وضعیت څه ډول دی؟ آیا امکانات نسبت نورو ځایونو ته ښه دي؟
الحمدلله خرنه کې کوم مشکلات نشته، دلته مرکز ده او دلته اکثر استګي کېدای شي.
سخت ناروغان خرنه کې روغتون ته انتقال شوي دي، هغه امکانات تاسو ته کافي لري؟
الحمدلله مونږ چې هغه ناروغان چې مونږ ولایتي روغتون لري قامغه سویار او ناروغان موږ په ولایتي روغتون کې ساتلي او د کوم دي علاج وسایل او اسباب چې دلته نو هغه د غزنی او حوزوي روغتون ته لیږلي او یا هم د ګردیز حوزوي روغتون ته لیږلي دي. ول هغه سخت مریضان چې هغه په هلیکوپټر کې ګردیز او کابل ته نقل کړي.
ډاکټر صاحب اسمت تاسو نن سهار ویل چې په سیمه کې لزلزلې وروسته ټکانونه احساس شوي، آیا د ټکانونو هم د خلکو پر روان باندې بد تاثیر کړی دی؟
ما چې سیمه معلومات ترلاسه کړل لخپلو همکارانو د زلزلې لټکان دومره یو وحشتناک غږ درلود چې حتی خلک دومره بغنولي ویرولي دي چې د خلکو پر روان او روح باندې ډېر تاثیر کړی ده. د همدغه جغرافیه د ګیان او همدغه جغرافیه د برمل خورولې ده. تشویش دا ده چې باید د منطقې ته یو جیولوجیکي سروې لپاره، تخنیکي سروې لپاره موږ څوک ولرو دې برخې ته همکاري ته ضرورت لرو. څنګه دوامداره هر ورځ د چې رامنځته کېږي زلزله.
د پکتیکا د عام روغتیا رئیس ډاکټر حکمت الله اسمتو.
ژوند
ژوند
دریکه پولیس او یو شوی دی په تاسو سره نه به تکر مریض راغی
ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1215 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
تمه ده د طالبانو حکومت سبا په کابل کې د عالمانو یو لوی غونډه جوړ کړی دغه غونډه له جوړېدو مخکې د یو شمیر خزو او مذهبي لګکیو اندېښنې څرګندې کړې دي تر اوسه پورې طالبانو دغه لوی غونډې د اجنډا په اړه رسنیو سره معلومات نه دي شریک کړي او د امن دي ویلي چې کوم کسان د کوم شرایطو پر اساس د غونډې ته وربلل شوي دي نور په دې راپور کې
په کابل کې د دینی عالمانو غونډه هغه چې د خوځو مذهبي لګکیو لرابللو پرته د طالبانو د ملاتړ جلسه بلل کیږي ټاکل شوی چې دا غونډه سبا د لوی جرګې په تالار کې جوړ شي چې ویل کیږي لوی سیاسي پریکړه او تر خوابه یې لښبګم ټولګي پورته د نجونو د خونځیو د پرانستو په اړه پکې بحثونه وشي خو دې غونډه کې څوک ګډون لري د بشري حقوقو د څار سازمان د خوځو څانګې مسؤلې هیدربار ازادي راډیو ته وویل د دې غونډې له جزئیاتو ښکاري چې طالبانو یوازې خپل پلویان وربللې دي دا غلی بار خبره د خوځو لګکیو لور بللو پرته د دې غونډې جوړېدل خی چې طالبان د خوځو او لګکیو حقونو ته ژمنتیا نه لري
دا غونډه د نړیوالې ټولنې او خلکو په سترګو کې طالبانو ته د کاذب مشروعیت ورکول پرته بل څه نه ده اوس چې موږ نور جزئیات ترلاسه کړل چې دوی څوک وربللې دي دا روښانه شوه چې دوی یوازې خپل پلویان وربللې دي دا نشي کولای د دوی مشروعیت زیات کړي ځکه دوی نور قومونه او په ځانګړي ډول خځې لپاره مغرزولي او په غونډه کې د ګډون لپاره ځای نشته
the country hidarbar weili hilishta che de gundel basuno yow bayelish pagam tulgi porta dunjuno do khonzyo do pranisto padavi khoda de khabara de laga koy aw khuzul gadun prata ba da gunda de talibano mashruiyat saram rasta unikli yow shmir afghan khazi hamwa yawazinai lara che taliban pre pakor danan aw nadewal mashruiyat tarlasa kawlashi de laga koy aw de khuzu haquno ta dranawe kawldi د خوځو د حقونو فعال کابل میشتي فرزانه ایوبی وای
خصوصا بلخصوص
که خزی په یو حکومت کې نوی هغه ته موږ یو بشپړ او ټول شموله حکومت نشو ویلای دوی یوازې خپل منځي جرګه جوړوي او د ځان په ګټه یې ده دوی غواړي خلکو ته دوکا ورکړي لري پته
طالبان دویان په دې اړه خبرو ته حاضر نشول خو پرون په طالبانو کې یو سرچینی د خپل نوم د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د غونډې ته د رسنیو لاسرسي به محدود وي که څنګه د غونډې د محتوا په اړه ډیر سروخانه نه دي خو وړاندې د دوی یو ویان زبی هلا مجاهد ازادي رادیو ته ویلی د دنیا عالمان په غونډه کې بعد نورو سیاسي موضوعاتو په ګډون لښبګم ټولګي پورته د نجونو د خونځو د پرانستو په اړه هم بحث وشي د بشري حقوقو یو شمېر ملاتړو بنسټونو هم مخکې ویلی وو ل د غونډې د مثبت پایلو هیله لري خو له دې ټولو سره سره پروند بخل نړیوال سازمان د افغانستان همکاري سميره حميدي او زلبیا طالبان د بشري حقوقو په نقص تورن کړل او په خپل ټوئیټر باندې ولیکل د طالبانو جرګه مشروعیت ونلری
لا خبرونو ور اخوا
د پاکستان حکومت له افغانستان د بیروس کرو د صدرات پر زیات والټینګار کړی د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف اتیروس په دې اړه په یوې ځانګړې غونډه کې ویلي چې پاکستان بل دې درکه په کلنی ډول تر 2 میلیارډ ډالر سپما وکړي د په داس حال کې د چ په کور دننه د طالبانو پر حکومت لدی عمل انتقادونه ورستر بلی مخ په ډیری دودی خو د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي چې د قانون د استخراج په برخه کې د ډبرو سکرو په برخه کې له هیڅ یو بهرني هیواد سره قرارداد نه دی شوی
په داسې حال کې چې افغانستان غونډي پاکستان ته د ډبرو سکرو او قیمتي ډبرو پر لیک انتقادونه مخ پر زیاتې دودي د پاکستان لومړي وزیر خپل کابینه غوښتي چې افغانستان د ډبرو سکرو صادرات زیات کړي شهباز شریف تیر ورځ نو وخت افغانستان د ډبرو سکرو د صادراتو د زیاتېدو په اړه د پاکستان د کابینه په یو ځانګړي غونډه کې ویلي دغه هیواد ته د ډبرو سکرو د وارداتو له درکبه پاکستان په کلنی ډول 2.2 میلیارډ ډالر سپما وکړي
د
افغانستان د ډبرو سکاره هماغه کوالټي لري چې له انډونیزیا به د میلیارډونو ډالرو په لګښت راواردېدل نو دې د انتقال لپاره مو یو نظم جوړ کړی ان شاء الله افغانستان به د ډبرو سکرو واردات قرار کړل زیات شي او له دې ترکه پاکستان په کلنی ډول 2 میلیارډ ډالر سپما وکړي الحمدلله 2 میلیارډ ډالر او د ډبرو د سکاره برزي همګ به د پروپي وخت ډالر بنه مصرفي دغه شان د نورې نړۍ د ډبرو سکرو پر نسبت به د پنیمه بیا اخلو
جو کوئلہ باہر سے آتا تھا اس سے آدھی قیمت پر ہوگا
خاغلی شریف د کابینې په غونډه کې د غشان د خپلې کابینې د دفاع وزیر په مشرۍ له افغانستانه د ډبرو سکرو د وارداتو د چټکېدو لپاره د یوې کمیټې د جوړېدو لارښوونه هم کړې. پاکستان چې مخکې به د ډبرو سکرو په برخه کې خپلې اړتیاوې له اندونیزیا او سویلي افریقا پوره کولې، خو په ناڅافي ډول د اندونیزیا له لوري د سکرو پر صادراتو بندیز په نړیوال بازار کې د سکرو بیې د ریکارډ تر کچې لوړې کړې. د راپورونو پر بنسټ اوس مهال په نړیوال مارکیټ کې د یو ټن ډبرو سکرو بیه آن تر 400 ډالرو رسیدلې، خو دا لا معلومه نه ده چې د افغانستان سکرو پاکستان ته په کومه بیه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې پاکستان ته د ډبرو د سکرو د صادراتو د زیاتېدو له امله په افغانستان کې د طالبانو په سرپرست حکومت انتقادونه مخ پر زیاتېدو دي. عام افغانان او د ټولنیزو رسنیو زیات شمیر چلوونکي د طالبانو له حکومت غواړي چې له پاکستان سره د ډبرو سکرو او نورو قیمتي ډبرو د قراردادونو جزئیات او څرنګوالی باید له ولس سره شریک شي. خو د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د پاکستان په ګډون له هیڅ هیواد سره د قانونو د استخراج هوکړه نه ده شوې، بلکې د دوی په خبره د کورني شرکتونو سره د یوې هوکړې له مخې د ډبرو سکاره پر دوی پلورل کیږي او دوی خپل بازار ته په کتو هغه افغانستان ته صادروي. د دې وزارت وایي عصمت برهان ازادي راډیو ته وویل
البته رسمي قرارداد نه لرو، خو صرف دونه کوو چې پر خپلو داخلي سکتور باندې پر خپلو داخلي شرکتونو باندې خرڅو، پر خپلو تجارانو بیا دا شرایط دا قیود نه ایجادو چې تاسو یې پاکستان ته یوسی، تاجکستان ته موړي، یا ازبکستان ته یوسی، ایران ته موړي. د اوس لپاره د دوی لپاره همدغه بهترین مارکیټ ورته جوړ شوی دی، نو ځکه دوی هلته استي. نو تقریبا چې کله دی د غلام خان بندر ته رسوي، هلته یو ټن پر پاکستانی کمپنیانو باندې او د پاکستانو باندې غالبا 50 زره کلدارو باندې دی فرخرسوی.
که څه هم معلومه نه ده چې دغه کورنی شرکتونه د چا دی، خو وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ادعاګانې شوې چې دغه شرکتونه تر ډیره د طالبانو په مشرانو پورې اړه لري، خو د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت په دې اړه وضاحت نه ورکوي. د قانونو د کیندنې د قانون له مخې باید له ټولو شرکتونو سره د شویو تړونونو څرنګوالی په ډاګه شي چې د کومو اصولو پر بنسټ چا ته دغه قرارداد ورکړل شوی. د قانون او پټرولیم وزارت ویان عصمت برهان وایي په ورځنی ډول پاکستان ته 10 تر 15 لک ټنه د ډبرو سکاره صادریږي، خو رویټرز خبری اژانس 13 میاشت د پاکستانی چارواکو له قوله دا اندازه په میاشتنی ډول 1500 ټنه یاده کړې وه. د قانون او پټرولیم وزارت ویان وایي د دوی د جیولوجیکي څېړنو پر بنسټ په ټول افغانستان کې د ډبرو سکارو 80 بیلابیل زیرم شته چې اوس مهال یوازې 14 زیرمو استخراج روان دي. دی وایي د ډبرو سکارو په دې 14 زیرمو کې نږدې 23.5 میلیونه ټنه سکاره موجود دي. د قانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ یوازې په تیره یو اونۍ کې د ډبرو سکرو له درکه 429 میلیونه افغانۍ عواید راټول شوي. د دې وزارت ویاند وایي اوس مهال په ټول هیواد کې د قانونو د استخراج په برخه کې له بیلابیلو کورني شرکتونو سره 168 هوکړه لیکونه شوي چې یوازې 80 د طالبانو په مشرۍ حکومت کړي او پاتې نورې د تیر حکومت شوي قراردادونه وو.
په دې اړه تاسو هم د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې ډیر نظریات را سره شریک کړی دي. نور رحیم عرب لیکلي حکومت باید د دې کار لپاره مسلکي او تخنیکي قراردادونه وکړي له نورو هیوادونو سره که پاکستان سره هم وي باید پر ډالر وشي ځکه انټرنیشنل قرارداد دی. د دې په وینا د وطن زیربناوي او زیرمې باید ډیر ژر په بیرحمانه ډول خالي شي او پاکستان به زموږ په قانون خپل اقتصاد په پښو ودروي. صادق الله ریحان مموزی لیکلي پاکستان د قانونو د چور ترڅنګ غواړي چې کالداره یو ځل بیا دلته رواج کړي. همجان احمدي لیکلي چې څوک د دې مظلوم ملت د مال او جایداد سره خیانت کوي الله تعالی دې په دنیا او آخرت وشرموي که هغه په هر جامه کې وي. شریف الله لیکلي موږ به څه وایو، افغانستان ټول عمر د روس، امریکا، برېټانیا او پنجاب غلام تیر شوی. اوسني حاکمان په کراچۍ، لاهور او راولپنډۍ کې بنګلې لري، هر څه د پنجاب دي. افغانان له ویرې یو او دوه نشي ویلی. مصبدار ارمانی لیکلي موږ وایو چې افغانستان د تباهۍ په لور روان دی. سیدا ننګیال لیکلي څووی هر څوک خپل غم کې ډوب دي، دا دنیا هم داسې ده، دوی ځانته خدمت وکړاو کوي، افغانانو ځانته خدمت وکړاو کوي. البته توپیر هم دومره دی چې هغوی د سولې او پرمختګ په برخه کې او موږ د جګړې او وروروژنې په برخه کې پراخ خدمتونه کړي دي. متین پښتون لیکلي اول خو دغه راپور د مننن نه دی ځکه شهباز شریف وایي چې نیم په نیمه موږ ارزانه تمامیږي چې دا به د افغانستان د راتلونکي نسل سره یو خیانت وی. کور ودان چې لیکلي پیغامونه مو په فیسبوک پانه کرا ته پریخیو، دغه راز د ازادي رادیو په واتساپ شمیره هم تاسو ډیر غږیز پیغامونه پر همدې موضوع را ته پریخی د څو تنو به په ګډه واورو.
نوم می عبدالسماد نیمروز ولایت ختماس کما د ډبر سکرو به تاکي زما نظر دا چې ډبر سکره امارات اسلامي پاکستان ته بيخي په نیمه باید چې خوشي ورکي، ټون $25 باندې ورکیچ تقریبا غم په کلدار چې ناچیز قیمت ده، در حال کې جهانی نرخ $3.50 فی ټون ډیر ده. او جالب دا ده چې پاکستان صدر اعظم اعلان کوي چې د سکرو له طریقه د افغانستان سکرو له طریقه موږ د کال $2 میلیارډ ګټه کوو، در حال کې چې د افغانستان ټول عواید چې طالبان ټولی په کال کې $2 میلیارډ نه کیږي. نو دوی ته ډیر د شرم خبره ده، د افسوس خبره ده.
مصطفی احمد زای شاه باز شریف چې کومه موضوع ویلې دا د دوی لپاره ډېره ګټوره ده، ځکه په افغانستان کې یو ټن سکاره په $15، په پاکستان کې په $106 او په نړیوال بازار کې په $3.35 تمامېږي. نو دا د پاکستان د اقتصاد لپاره یو مثبت ګام ده او ښه چانس ده، ځکه دوی اوس دې نه استفاده کوي، راتلونکي نه ډارېږي چې دا چانس لاسته ورنه کړي. او بد وختانه چې په دې کې زمنګا د حکومت سل سل لاسته پکې
په ډبرو سکرو باندې چې کوم دغه ده، یعنی کلدار باندې معامله کې د افغانستان لپاره په تاوان ده. ښه خبر دا چې په افغاني او ډالرو باندې راکړه ورکړه وشي.
مال مد بلخ ولایت نه مې در سره خپل نظر شریکوم. پاکستان چې کومه خبر کړې ده چې موږ به افغانستان سره افغانستان نسکاره په کلدار اخلو، نو ده د افغانستان لپاره د افغانۍ ارزښت ټیټي او په مقابل کې د کلدار ارزښت چیږي. نو په دې حالت کې د موږ نورې معاملې سختېږي.
عبدالحمید مبارز یم د پکتیا ولایت څخه. زما نظر خو دا ده چې د افغانستان د ډبرو سکاره چې کوم دي دا دې په افغانستان دننه پروسس شي او پاکستان ته دې نه انتقالږي. اگر که شهباز شریف دې ته هر څومره لیوالتیا ښودلی ده، خو زما نظر دا ده چې هغه دې په افغانستان کې دننه پروسس شي او خارجي هیوادو ته دې نه ځي، ځکه د اقتصاد له نظره خام مواد خارجي هیوادونو ته تګ د افغانستان یا د نورو هیوادونو په توان ده. باید همدلته پروسس شي تر څو بیه لوړه او یو په دوه چنده در چنده شي.
دا تاسو څو پیغامونه کور ودان چې پیغامونه راته پرېږدئ او د هم د دې خبرې مجلې وروستی راپور د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې دفتر په نړۍ کې د مخدره موادو د زیاتېدو خبر ورکړی. یو علت هم دا ښودل شوی چې وایي په افغانستان کې د مخدره موادو په تولید کې 9% زیاتوالی راغلی دی. نور په دې راپور کې
د نړۍ په کچه د مخدره موادو د کښت د تولید په کچه کې د زیاتوالي راپورونه د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې دفتر UNODC د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې په نړۍ کې د مخدره موادو تولید او د ګټې اخیستنې کچه زیاته شوې ده. دغه دفتر ویلي چې په 2000 میلادي کال کې د مخدره موادو د استعمالونکو کسانو شمیر 243 میلیونه وګړو ته رسیده چې ډیری د 15 او 40 کلونو ترمنځ عمرونه درلودل. په دې راپور کې د مخدره موادو د مصرفونکو کسانو په شمیر کې د تیر کال په پرتله 26% زیاتوالی ښیي. په دې راپور کې دغه شان راغلی چې د میرمنو ترمنځ هم د مخدره موادو د کارونکو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. د دغه دفتر په راپور کې راغلی چې د 2000 او 2020 کلونو ترمنځ موده کې په نړۍ کې 9.13 ټن مخدره مواد تولید شوی چې د نورو کلونو په پرتله 9% زیاتوالی ښیي. او مهم لامل په افغانستان کې د کوکنارو د کښت زیاتېدل دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل، خو د ملګرو ملتونو په راپور کې په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید او کښت د اوسنۍ کچې په اړه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کچه 0 ده او دوی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو راپور ردوي.
د مخدره توکو او جرمونو په اړه د ملګرو ملتونو د دفتر دغه ادعا موږ په کلکه ردوو. د امیرالمؤمنین شیخ صاحب حفظه الله فرمان له صدور وروسته د تریاکو د کرکیلی کچه 0 ته راټیټه شوې ده.
د وای د افغانستان په یو شمیر سیمو کې چې خلکو د طالبانو د مشر د فرمان برخلاف کوکنار کرلی او کښتونه لمنځه یوړل شول او دوی قانون ته وسپارل شول. خو نوموړي په دې اړه چې په څومره کرونده کوکنار کرل شوی او څومره بیرته لمنځه وړل شوی څونه ویل. د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې د دفتر په راپور کې راغلي دي چې په نړۍ کې له 11 میلیونه زیات کسان مخدره مواد د پیچکاریو په وسیله بدن ته تزریقوي او د تیر 1 لسیزې په پرتله اوس په نړۍ کې د مخدره موادو د کارونکو شمیر 26% زیات شوی. یو این او ڈی سی په داسې حال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د زیاتېدو راپور خپروي چې په دې هیواد کې د روغدو د درملنې زمینه هم کمه شوې او نړیوال بنسټونه هم په دې هیواد کې د کوکنارو د کښت او تولید پر وضعیت کم څار لري.